ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شیخ خضر منوریدون کو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د مقام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي زما ستاسو قربانا منظر شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان قومي اسمبلی کې د حکومت د تردیدونو برعکس د حزب اختلاف غړو هیواد کې د داعش په موجودګۍ د تشویش څرګندونه کړې. د اپوزیشن یو غړي نفیسه شاه د حکومت نه غوښتنه کړې دوی ته دې په ملک کې د داعش د موجودګۍ په اړه خبره واضحه کړي.
پاکستان د افغانستان په جلال آباد کې په خپل سفارتخانی د شوی حمله د پلټونو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي هند ته د مطلوبه غیر قانوني ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نیولو د خبر پخلی نشي کولی.
Well, I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest.
دوی وی د مسعود اظهر گرفتاری په حق له دوی څه معلومات نه لري.
شام او عراق کې فعاله تندروا ډله داعش د انډونیشیا پایتخت جکارتا کې نن د ډزو او بمی چاودنو ذمواري په سر اخستې چې پکې د 15 وسلوالو په شمول 5 کسان وژل شوي دي.
سرټکی تاسو واریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان اپوزیشن سیاسي ګوندونو د ملک په غټو خارونو کې د داعش ترهګر ډلې په موجودګۍ فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي حکومت تر اوسه په ملک کې د دغه تندروا ډلې د موجودګۍ نه انکار کوي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي دي د داعش تونلاري د ملک په غټو خارونو کې فعال دي او د ترهګرۍ ترڅنګ په خارونو کې د مالدار خلکو او کاروباریانو نه په زور پیسې اخلي. په قومي اسمبلی کې د پارلمان یوې غړي د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د داعش د موجودګۍ حقیقت دوی ته په ډاګه کړي چې په کومو ځایونو کې او څومره تونلارې د داعش موجود دي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید ویلي ترهګر د حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی او ژمنه کړې ده هیواد به دغه لعنت ناپاکوي. اخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي ادارې نیکټا د سینټ داخله چارو کمیټې ته ویلي دوی په ملک کې په ټولو غیر قانوني ډلو نظر ساتي چې یوه ډله هم د نوي نوم لاندې خپل فعالیتونه بیا شروع نکړي.
پاکستان د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې چې جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته شوي ترهګر برید په اړه دې سختې پلټنې وکړي او د څېړنو نتایج دې له پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي دي دواړو هیوادونو ته پکار دی چې په سملاسي سره ترهګرۍ له دې سیمې ختم کړي. اخو افغان سفیر ویلي پاکستان 80% راغلي یاغیان په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان په دې حق له د ثبوتونو غوښتنه کړې. بلې خواته نوموړي هند ته د غیر قانوني ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نیولو د خبر پخلی نشي کولی. بلې لوري ته د بلوچستان په مرکزي خاره کوټه کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید سربیره هم نن په ټولي صوبه کې د پولیو پر ضد کمپاین څلورمه ورځ ده. دا مهال حکومت د پولیو کمپاین کارکوونکو د امنیت ساتلو لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د کوټې نه د ډیور جو خبریال ایوب ترین نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د کوټ په شمول د صوبې په هغه برخو کې نن څلورمه ورځ هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین روان و. چیر چې په تیرو درو ورځو کې ډیری ماشومان د پولیو د څاڅکو د خوړلو څخه پاتې شوي وو. خو نن صوبایي حکومت د کارکونکو د حفاظت لپاره د پولیسو او سرحدي عسکرو په شمیر کې هم زیاتوالی راوستی وو. حکومت دا ګام تیره ورځ په کوټه کې د هغه ځانمرګي برید وروسته پورته کړی کله چې په سټلایټون کې د پولیو و مرکز ته مخامخ د پولیو د کارکونکو پر حفاظت باندې مامور پر پولیسو باندې ځانمرګي برید وسو. په دې برید کې 12 پولیس یو سرحدي عسکر او یو لاروی وژل شوی او نږدې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته د سیټلایټ ټاون پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د روغتیا د سیکرتر نورلک بلوچ وینا و نورلک بلوچ وایي چې د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره سیکیورټی نن زیاته کړل شوې ده، چې له امله څه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. ایوب ترین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
شام او عراق کې فعاله تندروا ډلې داعش د انډونیشیا پایتخت جکارتا کې نن د ډزو او بمی چاودنو ذمواري په سر اخیستې، چې پکې د 15 وسلوالو په شمول اووه کسان بجلې شوې دي. دولت اسلامي تندروا ډلې سره اړیکې لرونکي عامه خبري ادارې ویلي، حمله د مرکزي جکارتا په مالدار سیمه کې په بهر ملکی خلکو او د دوی په محافظینو باندې شوې ده. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار فیبزاده وړاندې کوي.
د اطلاعاتو تر مخه برید کې د ټرافیک پولیسو یو پوستا په نښه کړې شوې وه، کومه چې د درنو بمی چاودنو له امله زیانمنه شوې او د حمله کوونکي له لورې په ډزو لږ تر لږه یو پولیس افسر وژل شوی دی. د انډونیشیا قومي پولیسو ویان جنرال آنټن چالیان ویلي دي چې دغه برید کې ګڼ شمېر حمله کوونکي ککړ دي او هغوی په لاسي بمونو او وسلو سنبال دي. حمله کوونکو کې په یو په موټرسایکل هم سورو. هغه ویلي چې حمله کې کوم ځانمرګي ککړ نه دی، او زیاته کړې ده چې درې ولسي وګړي او یو پولیس افسر پکې وژل شوي دي. جنرال آنټن ویلي چې پولیسو ته تیر کال د نومبر په میاشت کې د تونروا ډلې داعش نه د خبرداري اطلاعات ترلاسه شوي وو، چې پکې ویل شوي چې دوی به په انډونیشیا کې په یو کنسرت یعنی یو حمله کوي. تر دې دمله دا نه ده ښکاره چې داعش ډلې ولې د انډونیشیا سر خار په نښه کړی، خو د انډونیشیا چارواکو ته وړاندې نه دی نه داسې قسمه دړکې ترلاسه شوې وې.
د ترکیه چارواکي وایي په سویل ختیځ سیمه کې د پنځشنبه په ورځ د کوردستان کارګر ګوند پی کې کې د یو موټر بمی چاودنې په ذریعه لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او یو کم څلوېښت نور ټپیان دي. دا پیښه د یاربکره ایالت په چنار سیمه کې ترسره شوې ده، که څه هم د پی کې کې ګوند د دې پیښې مسؤول ګڼل کیږي، خو لا تر اوسه کومې ډلې د حملې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو د ګیرې لاندې درې خارونو ته د مرستو ډکه بله قافله روانه شوي، چرته چې د قحط سره مخ په زرګونو خلکو لپاره روانه هفته د خوراک او د وایانو نه ډک ګاډي رسیدلی. د سور صلیب نړیواله اداره چې د ملګرو ملتونو او د شام هلال احمر سره په امدادي سامان رسولو کې ملګرتیا کوي ویلي، د امداد نه ډک ټرکونه مدایا، فوا او کفریا ته روان دي. د لبنان سرحد سره نږدې د 2000 آبادی خار مدایا د یاقیانو د کنټرول لاندې دی، چې د صدر بشار الاسد حکومتي ځواکونو ترې د میاشتو راهیسې ګیره اچولې. اخوا د فوا او کفریا خارونو نه یاقیانو ګیره اچولې ده، چرته چې خلکو ته د میاشتو راهیسې خوراک او نور امداد نه دی ملاو شوی او ډیر خلک د قحط د لاسه مړه شوي دي.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویلي، د دوی هیواد د راتلونکي جمعې په ورځ په دې هیله دي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې لخوا به یو اخري رپورټ جاري کیږي، کوم چې به د تیر کال نیوکلیایي تړون په تړاو د تهران موقف ښایي، چې آیا هغوی په دې توانیدلی دي چې د تړون ټول شرایط ترسره کړي او که نه. خو لا د نوموړي ادارې لخوا د دغې رپورټ په هکله څه نه دي ویل شوي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په لایبیریا کې د ایبولا وایرس د ختمون اعلان کړی دی. د مرکزی افریقي د ایبولا نه اغیزمن شوي درې واړه هیوادونه اوس ته د وایرس نه پاک ګرځولې شوي دي. WHO دا اعلان په داسې حال کړی دی چې په لایبیریا کې په 2000 ورځو کې د پولیو یو رپورټ هم مخې ته نه دی راغلی.
امریکا ایرانی چارواکو لخوا د خپل بحری ځواکونو او عسکرو خوشی کېدلو ګام سخت ستاینه کړې ده، او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری د ګام د ډیپلوماسي ګټه بللې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی پلټنی پیل کړي دي چې د عسکر د ایران سمندري اوبو ته څرنګه ننوتی وه او بیا گرفتار شوی وو.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په داسې حال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې داعشتون رابډلې د بمی چاودنو ذمواري په سر باندې اخلي. د پاکستان اپوزیشن سیاسي ګوندونو د ملک په غټو ښارونو کې د داعش ترهګر ډلې په موجودګۍ فکرمندۍ څرګندې کړې دي. اولی حکومت تر اوسه په ملک کې د دغه اتون رابډلې د موجودګۍ نه انکار کوي. د پاکستان قومي اسمبلی کې اپوزیشن غړو ویلي د داعشتون لارې د ملک په غټو ښارونو کې فعال دي او د ترهګرۍ ترڅنګ په ښارونو کې د مالدار خلکو کاروباریانو نه په زور پیسې هم اخلي. رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان را کوي.
د دوی دا هم مطالبه وه چې حکومت ته د داعش په حوالې سره خپل تګلاره په ډاګه کړي. د رپورونو تر مخه په موټر سایکل سورو دوو کسانو د ای آر وای چینل په دفتر دا بریت پرون کړی وو چې پکې یو کس ټپي شوی دی. حمله کوونکو دغلته یو پمفلیټ هم وغورځولو چې پکې د حملې ذمهواري کلدم تونره وډلې دولت اسلامي خراسان قبوله کړې ده. قومي اسمبلی کې په دې پیښه په نقطه اعتراض باندې د پیپلز پارټۍ ډاکټر نفیسه شاه اوی شددی بریت سیمواری داعش منلی دا حکومت د همیش غوندی اوس هم په عمل کې د داعش د وجود نه انکاری دی. دیو پختل چې حکومت ته مونږ ته وایي چې دا وخت په پاکستان کې داعش کوم ځای وجود لري او د دوی شمیرا سمره ده. په دې موقع د شیخ رشید وینا وا اسلام آباد ته هم سخت خطر دی او حکومت دی د خلکو د حفاظت د پاره کوټلی ګامونه پورته کړی.
سټیټمنټ جاری ہے کسی یہاں داعش کا پریزنس نہیں ہے. اے آر وائی کے اٹیک داعش نے کلیم کیا ہے, اس کا مطلب ہے ان کے آپریٹیوز اسلام آباد میں بھی موجود.
دی پی ٹی آئی شیرین مزاری ایوان تا اوئی چھ دا حملہ داعش منلی دا حکومت تے دا اومنی چھ داعش دل تشتا. دا سمن سلطانہ ویناوا چھ دا داعش کاروائیانی روانی دی, دوی دلتا وجود لری, حکومت پا دی ہر سستر کی پٹکڑی دی. صاحبزادہ تارکولا ایوان تا اوئی چھ گرد حیوات سرسرا اسلام آباد ہم دا ترہ گرین خالی نہ دے. دا یو سنجیدہ معاملہ دا حکومت تے پدے ہڑا ایوان پا باور کی واخلی. پدے موقع دا اطلاعات و وفاقی وزیر پرویز رشید ایوان تا اوئی چی حکومت ٹول مطبوعاتی دفترونو تا سیکیورٹی ورکولو دا پارا یوشمیر گامونا پور تکڑی دی.
دہشت گردی ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے اور ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس سے نجات دلائیں گے.
د اوئی چی ترہ گری زمونگا دا ٹولو یو گڑا مسئلہ دا او مونگا ٹول با پا گڑا سرا دا دے مقابلہ کو او دا دے لانت نبا پاکستان پاکو. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادی راداری منصوبے د مغربی لاری په حوالے سرا د وڑو صوبو او ملتوال گوندونو خبرگون لری کولو دا پارا یو ٹول گوندی سغنڈا سبا یو لس بجے وزیر اعظم ہاؤس کے راغخت دا. الیاس خان, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته له واشنگتن ډی سی نه غوږیز خدمتونه اوریدونکو, څنګه چې متاسفه وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې پاکستان د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د جلال آباد ښار د پاکستان قونسلګری و مخې ته چې کومه ترهګر بریت تر سره شوی و د هغې سختې پلټنې دي پیل کړي او د هغې نتایج دي هم له پاکستان سره شریک کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویانوم قاضی خلیل الله ویلي دواړو هیوادونو ته پکار دی چې په سملاسۍ سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو افغان سفیر ویلي دي چې د پاکستان 80% راغلي یاغیان په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي او په دې حکله د پاکستان بهرنیو چارو ویاند د هغوی نه د ثبوتونو ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې حکله د رابعه پیر یو رپورټ اسلام آباد نه راغلی دی, تاسو ته وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله ویل چې په جلال آباد کې د پاکستان په سفارتخانه کې دونکو د بریت په اړه د افغان چارواکو څخه د پلټونو او معلومات شریکولو غوښتنه کړې ده.
وی هاف ریکوېستډ افغان اتورټیز ټو انویسټیګیټ دی اٹاک اینڈ شیر د
دغه برید او ډزو په نتیجه کې لستانه وژل سوي وو. ورسته افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ته هم ټلیفون کړی او د پاکستانی سفیرانو د امنیت سیوا کولو باور یې ورکړی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې موقعه د داعش په اړه د افغان سفیر تورونه هم په سختۍ سره رد کړو او بې بنیاد یې وګرځوو او د ډیوه ریډیو سره خصوصي خبرو کې وویل
جو آپ کے پاس ایویڈنس ہو اس کے بیسس پہ بات کی جائے. اس طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹس جن کا کوئی مقصد نہ ہو اور اسی بس سوئنگ اسٹیٹمنٹس ہیں
دا خبره اهم ده چې د ثبوتونو په بنیاد خبره وکړې سیم. د غشان بیانونو څخه پکار دی چې ډډه وکړې سیم. تیر ورځ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د یو غونډې سره د وینا په محل ویلی وو چې په قبایلی سیمو ارکزی او محمد ایجنسی کې د فوجي عملیاتو پیل کېدو وروسته دغه سیمو څخه تښتېدونکي د اویا څخه تر 80% پورې تراګرو افغانستان ته د راتګ سره د داعش سره ملګري سوي دي. د پاکستان او د هند بهرنیو چارو د سکتورو د لیدنی په اړه قاضی خلیل الله ویل چې د خبرو نیټه تر وسنه د ټاکل سوی.
Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries.
په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل سره په رابطه کې دي. د خبري وړاندې د رواني میاشتې په 15مه نیټه کې دونکې وي. خو د ریپورټونو تر مخه د هندستان پټان کوټ ایئر بیس کې د برید لوجې ځنډول سوی دي. مطبوعات دا هم وایي چې د برید په اړه ثبوتونه پاکستان سره شریک کړی سوی دي چې په نتیجه کې د پاکستان له اړخه د کلدم تنظیم جیش محمد په ضد عملیات سوی دي. او دا هم خبره مخې ته راغلې ده چې د دغه تنظیم مشر مسعود اظهر په شمول یو شمیر خلک نیول سوي هم دي. خو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند څخه چې کله په دې اړه وپوښتل سو نو د دغه خبرې د پخلي څخه ډډه وکړه. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د هند په پټان کوټ ایئر بیس کې کیدونکي په دغه برید کې وو فوجي ځواکونه په نقشه سوي وو او د څلور ورځو د فوجي عملیاتو وروسته شپږ تراګر وژل سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندی او ری تاسو د عربیا پیر پر رپورت کې هم چې څنګه واوریدل د پاکستان د خارجه چارو دفتر د غیر قانونا ډلې جش محمد د مشر مسعود اظهر د گرفتاری یا دی نیولو نالا علمی سرګند کړی دا د دې وړاندې چې کوم رپورتونه راغلی د هغه تر مخه په پاکستان کې مسعود اظهر د نیولو رپورټونه راغلي. څوک چې د هند پټان کوټ هوایي مرکز باندې په برید کې نوی ډیلی تورن ګرځولو په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکبي چې مسعود اظهر څوک ته په کوم وختونو کې په کومو ترهګر کارونو کې هغه تورن ګرځول شوی.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هند ته ټولو نه زیات مطلوب ترهګر او نږدې ورځو کې هند پټان کوټ ایئر بیس باندې برید مرکزی کردار او د کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر پاکستان کې نیول شوی دی. خو خارجه دفتر وایي د مسعود اظهر گرفتاری تصدیق نشي کولی. د کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د گرفتاری خبرونه په داسې حال چاپ شوي دي. تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوې غونډې چې پوس لهکر هم پکې ناست وو فیصله شوې وه چې هند پټان کوټ باندې برید تحقیقاتو کې به د هند مرسته کولی شي. د برید پړه هند واکلاندې کشمیر کې د وسلوال ډلو تنظیم یونایټیډ جهاد کونسل چې مشر یې سید صلاح الدین دی په غاړه اخیستې وه. خو هند د برید کې مولانا مسعود اظهر کردار خبره هم کوي. مولانا مسعود اظهر سره د رور او اوخی نیول شوی دی او د کلدم جیش محمد دیال استنان هم نیول شوی دی او پاکستان کې د تنظیم دفتر تړل شوی دی. خو د خارجه دفتر وایاند قاضی خلیل الله د مسعود اظهر گرفتاری تصدیق نه دی کړی.
In this regard. Well, I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest.
دوی وی د مسعود اظهر گرفتاری په حق له دوی سره معلومات نه لري. بلخوا هند خارجه وزارت وایان د جیش محمد خلاف په کاروایو د پاکستان ستاینه کړې ده.
پاکستان صحیح راسته په چل را ہے کیونکہ آپ نے میں کتنی بار اپنے سٹیٹمنٹ کو دہراؤں. میں نے کہہ دیا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں جو انہوں نے کل سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. جو جیش محمد کے خلاف جو کاروائی کی ہے اسے ہم سکاراتمک پرتھم قدم مانتے ہیں.
مولانا مسعود اظہر چې تعلق کیے د جنوبی پنجاب بہاول پور خار سره دے وړاندې افغانستان کې د روس خلاف هم جنگیدل دي او وخت یې تعلق حرکت الانصار نومي تنظیم سره وو. و سل وخت کلن مسعود اظهر کال 1990 هند واکلاند کشمیر نه نیول شوی وو او د دوی د رهایی لپاره حرکت الانصار د کشمیر نه اروپایی سیلګر تختولی وو. وروسته عمر شیخ هم سیلګر تختولی وو خو مسعود اظهر هند نه رها کړی. وروسته کال 1999 د مولانا مسعود اظهر ورور د هند یو مسافر هوایی جهاز د تختولو نه پس افغانستان کندهار کې کوز کړی وو او د مسافرانو رهایی په بدل هند حکومت مولانا مسعود اظهر او عمر شیخ آزاد کړی وو. عمر شیخ کال 2002 کې وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل وژلی وو. 1999 افغانستان کې د طالبانو حکومت وو او د مولانا مسعود اظهر او عمر شیخ پاکستان ته راغلی وو او یو ځل بیا مولانا مسعود اظهر په عوامي اجتماع کې د هند خلاف د کاروایو غږ کړی وو. کال 2001 هند پارلیمان باندې بری تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول شوی وو خو وروستو لاهور های کورټ دوی رها کړی وو. په دې رهایې هند سخت عکس العمل هم ښودلی وو. کال 2002 پاکستان کې پرویز مشرف حکومت جیش محمد کلدم ګرځولی وو خو دوی بهاولپور کې په لوی ځمکه مدرسه او دفتر لري او مطبوعات وایي مولانا مسعود اظهر به دې مدرسې ته په ښکاره راتلو. مولانا مسعود اظهر نه علاوه هند ته مطلوب حافظ سعید او سید صلاح الدین هم په ښکاره دلته عوامي غونډو کې برخه اخلي او سره وړاندې سید صلاح الدین موجودیه کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د هند وزیر اعظم مودی په سر د 1 ارب روپو اعلان کړی وو. پاکستان ولې داسې تنظیمونو او خلکو خلاف کاروای نه کوي چې نور هیوادونو کې د ترخګر کاروایو کې ککړ پاتې شوی دی؟ په دې حکله څېړنکار عائشه صدیقه وایي چې یوازې په نوم بندیز لګول کافی نه دي او پاکستان د هغه تنظیمونو حفاظت کوي چې د ریاست ستراتیژیکي مقاصد لپاره استعمال دي شي.
جن کے ساتھ ریاست جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے اور ان کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ یہ آگے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں.
دوی وی چې دا داسې طالبان دي چې د ریاست ستراتیژیکي مقصد د بار استعمالې دي شي. مولانا مسعود اظهر نه علاوه هند کال 2008 ممبئی ترخګر بریدونو په تور زکی رحمان لکفی او حافظ سعید هند ته حواله کول غوښتنه هم سو واری پاکستان نه کړی ده. دا دوه تنان هم په پاکستان کې آزاد ژوند تیروي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
مخامی خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږیږي. قدر من اوریدونکو، پاکستان کې د ترهګری پر ضد جوړ شوی قومي ادارې نکټا د سنیټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي دوی په هیواد کې په ټولو غیر قانوني ډلو نظر ساتي چې یو ډله هم د نوي نوم لاندې خپل فعالیتونه بیا پیل نکړي. په دې حکله پیر ولاد شاه رپورټ را لېږلې دی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
احسان غنی غونډې ته وویل چې حکومت د نکټا لپاره 1 ارب او 40 کروڑ روپۍ مختص کړي دي او د دوی اداره د ترهګرۍ د واقعیاتو مخنیوي لپاره ټول استخباراتي ادارو باندې ګډ جوائنټ انټیلیجنس ډایریکټریټ جوړولو باندې کار کوي. احسان غنی وویل چې نکټا په ټول ملک کې د 20,000 نه زیات شکمنه تنانو څارنه کوي او د دوی نمونه په 4 شیډول کې شامل کړي دي او د دې ادارې د ایف آی اے په مرسته باندې ملک کې د ترهګرو ډیټا بینک یا یو ریکارډ جوړولو باندې هم کار پیل کړی دی، کم چې به صوبائی حکومتونو سره شریکولی شي. دا غونډه په یو داسې محل شوې ده چې پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه او سیړونکي په مرکزي حکومت باندې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د نفاذ په سر سخت ټکونه کوي، او دا دریز روړي چې حکومت نه خو کله دم مذهبي تنظیمونه په نخښه کوي او نه د ملي تګلارې د لاندې د مدارسو د رجسټریشن یا په دې کې د اصلاحاتو په اړه سنجیدګي ښایي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د سینټ د قائمه کمیټې غړي سینیټر شاهی سید وایي چې د نیکټا رابطه کار د دوی په وړاندې د خپل ادارې ته رامنځ مشکلاتو اعتراف کړی دی، او د شاهی سید په خبره ده دا هم منلې ده چې په دې اړوند حکومت د دوی سره په مکمله توګه مرستې نه کوي. د سینټ داخله چارو قائمه کمیټې نن تر سره شوې غونډه کې د فرنټیر کانسټیبلری یا د اف سی د کارکردګۍ په حق له هم بحث شوې دی، او سینیټر شاهی سید په دې موقع دریس پل کړی دی چې د فرنټیر کانسټیبلری د جوړولو اصل مقصد قبایلي علاقو سره لګېدلې د افغان پولیس څارنه کولو، خو د بده مرغه دغه فورس په ټول ملک کې د هغه فرایضو تر سره کولو لپاره کارول کېږي کوم چې د اف سی په ذمهوارو کې ناراضي. او سینیټر شاهی سید دا تور هم لګولو چې د پاکستان ریاست تل د پښتنو سینې په ګول سړی کړی دی، او د زیاته کړه چې د حکومتي به حصې د وجې د دې خبرې قوي امکانات دي چې نن په اف سی کې تعینات چارواکي به سبا له د طالبانو په صفونو کې شامل وي.
د اف سی سره د دې کوم ډول زیاته کړه ده دا که داسې کیږي چې د طالبان جوړول لپاره مخکې به زموږ د خلک د امریکې او د علماء سو د طالبان د خلکو څخه ځدام چې د ګورنمنټ پاکستان د طالبان جوړوي، دا هغه وجه دا ده چې پولیس تنخواه 25,000 روپۍ ده او د اف سی د ملازم تنخواه 19,000 روپۍ ده. بیا د دې سره اعلان نشته چې په کومه مورچه کې یو څه مورچه کې فوجي راځي هغه ته سپیشل کټ مې راوړل، خو بوتل مې راوړل، خو یو یونیفارم مې راوړل، دغه نه یونیفارم مې راوړل دي هغه په خپل خوره سپلای شې دې سپلای او چې کومه ګران مورچه را هغه ته دی ورخي شي د دې مطلب دا چې کله به انګریزانو سره جنگونه هغه انګریزانو به تاسو یو فوج ځان له ساتو چې هغه په ګولې سړول دلته کې پښتون و جز صرف د ګولو سړول لپاره پاتې شوی واک اوټ هم نکو بیٹای رکھوں او زه چاله دې ځکه چې هغه په پاکستان کې زما دې قوم څه حیثیت پاتې شو پدې وجه باندې ما هغه څه فریاد وکړ چې جلدی باندې دیام جاله سبا به بیا جاله هغه وجه دا چې پښتون سره تاسو ته ولې شي.
پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غواګی سره راځو یو بل ریپورت ولور ته چې کینیا کې د دین وړاندې نابینایانو لپاره د نابینایانو کتابونه و چې هغه باغین زده کړې کولې، خو اوس داسې یو نوی ټکنالوژي راغلی دا چې هغه د اوریدلو په طریقه باندې هغه ته د غوې زده کړې وړاندې کیږي او دا غوې لپاره ډیر زیاتې اسانتیا یې راوستې دي. په دې هکله فوزیا انجوم بی بی یو ریپورت تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
نابینا طالب علمانو ته په عامه توګه داسې کتابونو نه سبق ښودل کیږي کوم چې په بریل کې لیکل شوي وي. دا د لیک یو داسې طریقه ده چې ټکي پکې په اوچت اوچت شکل کې لیکل کیږي او چې په هغو یو نابینا بنده لاس وګرځوي نو هم پیژندل شي. دغه طریقه به تر اوسه اوسه پورې په کینیا کې هم د نابینا طالب علمانو دپاره په کارول کېده، خو اوس په کینیا کې د نابینا والو سکولونو د یو داسې ټکنالوژۍ په کارول شروع کړی دی چې د هغې له برکته اوس طالب علمان خپل سبق د لوستلو په ځای اورېدلی شي، داسې ورته زده کړه لا ډېره اسانه شي. دا د 18 کلن لوکس مونزیا پوره توجه سره په انټرنیټ باندې معلومات لټوي لګیا دی. نننی کلاس د بایولوجي دی. د مونزیا سترګې بینایي نه محرومې دي او هغه د تیرو 2 کالو راسې د نابیناو نوم اسکول کے دا کمپیوٹر دس دکڑے کلاسو ناخلی اس پا اتم جماعت کے دے زکا چی دا نظر نلگے دو لوجه زیاد عمر کے اسکول کے داخل شوے وو دا هغه وینا دا چی دا ٹکنالوجی لبرکتا اس مونگا هغه سو هم اس دا کولشو کمتا چی اول مو رسائی ناممکن وا وای پا بریل کی لکلی شوی کتابونا اوچا تا بایا لری او سوک شتمن بس اخیشتے شی خو اس چی مونگا کمپیوٹر پا کاراو نو کتابونا بس ویڈیا پلاس رازی مونگا بیلا بیل کتابونا لستلو دا پارا ڈاؤن لوڈ کرو او چی کار اوشی نو بس بیا پروگرام بند کو شپک کالای اوشل چی دغ اسکول کے دا اسسٹیو ٹیکنالوجی استعمال شروع شوی دے او لبرکت نابینا او خراب نظر والا طالب علمان دا کمپیوٹرونو او آئی پیڈونو للارے زدکرا ترلا سکولی شی زاکار موسیا دا دی اسکول یو دا سی استاز دے چی پیدایشی توگا باندے دا نظرنا محروم دے حقا دا تیرو دو کالو راسے دلتا طالب علمانو تا دا دی ٹیکنالوجی دا چل خود نکوی وای چی ٹیکنالوجی زرا حقا لار چارے ازادی شی چی زمنگ طالب علمان دا لو بکولو یو لو میدان تا ور رسولی شی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دیو ریڈیو خبری خبرونی کی یو زل بیات هستا هر کلی و یو زیم هستا سو قربانا منازا شهید
او زو محمد اکرام
یو واری بیات هستا براندی که و دا مهم خبرونو سر تکی
د پاکستان اپوزیشن سیاسي ګوندونو د ملک په غټو خارونو کې د داعش ترهګر ډلې په موجودګۍ فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د قومي اسمبلی یو غړي نفیسه شاه د حکومت نه غوښتنه کړې دوی ته دی په ملک کې د داعش د موجودګۍ حقیقت په ډاګه کړي.
پاکستان د افغانستان نه په جلال آباد کې په خپل سفارت خانه د شوي حملې د پلټونو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي هند ته د مطلوبه غیر قانوني ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نیولو د خبر پخلی نه شي کولی.
د مسعود اظهر گرفتاری په حق له دوی څه معلومات نه لري.
شام او عراق کې فعال تندربا ډلې داعش د انډونیشیا پایتخت جکارتا کې نن د ډزو او بمی چاودنو ذمواري په سر اخیستي چې پکې د 15 بسلوالو په شمول اوه کسان وژل شوي دي.
سرټکی تاسو اوریدل وسه غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان اپوزیشن سیاسي ګوندونو د ملک په غټو خارونو کې د داعش ترهګر ډلې په موجودګۍ فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي حکومت تر اوسه په ملک کې د دغه تندروا ډلې د موجودګۍ نه انکار کوي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د حکومت نه غوښتنه کړې دوی ته دی په ملک کې د داعش د موجودګۍ حقیقت په ډاګه کې چې په کومو ځایونو کې او په څومره شمېره کې دوی موجود دي. ځینې اپوزیشن غړو ویلي دي د داعش تونلاري د ملک په غټو خارونو کې فعال دي او د ترهګرۍ ترڅنګ په خارونو کې د مالدار خلکو او کاروباریانو نه په زور پیسې اخلي. اخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي ادارې نکټا د سینټ داخله چارو کمیټې ته ویلي دوی په ملک کې په ټولو غیر قانوني ډلو نظر ساتي چې یوه ډله هم د نوي نوم لاندې خپل فعالیتونه بیا شروع نکړي.
پاکستان د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې چې جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری مخې ته شوي ترهګر برید په اړه د سختې پلټنې وکړي او د څېړنو نتایج دې له پاکستان سره شریک کړي. اخوا افغان سفیر ویلي دي د پاکستان 80% راغلي یاغیان په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان په دې هکله د ثبوتونو غوښتنه کړې ده. او بلې خواته نوموړي هند د غیر قانوني ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نیولو د خبر پخلی نشي کولی.
شام او عراق فعال تندروا ډلې داعش د انډونیشیا پایتخت جکارتا کې نن د ډزو او بمی چاودنو ذمواري په سر اخیستې چې پکې د 15 وسلوالو په شمول اوه کسان وژل شوي دي. د دولت اسلامي تندروا ډلې سره اړیکې لرونکي عامې خبري ادارې ویلي حمله د مرکزي جکارتا په مالدار سیمه کې په بهر ملکي خلکو او د دوی په محافظینو شوي. دغه تشدد نن سهار د یو بازار غټو هوټلو سفارتخانو او نورو سرکاري ودانو باندې د د یو شمیر چاودنو سره شروع شو. په مجموعي توګه شپږ چاودنې شوې دي. تونلاري ټوله ورځ د پولیسو سره ډزې کړې. چارواکو د مازیګر په وخت اعلان وکړ چې حمله سرته رسېدلې او دا چې پنځه واړه وسلوال وژل شوي.
د ترکیې چارواکي وایي په سویل ختیځ سیمه کې د پنجشنبې په ورځ د کردستان کارګر ګوند پی کی کی د یو موټر بمی چاودنې په ذریعه لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او یو کم څلوېښت تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د یاربکر ایالت په سینار سیمه کې ترسره شوې ده. که څه هم د پی کی کی ګوند د پیښې مسؤول ګڼل کیږي، خو لا تر اوسه کومې ډلې د حملې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو د ګیرې لاندې درې خارونو ته د مرستو ډکه بله قافله روانه شوې، چېرته چې د قحط سره مخ په زرګونو خلکو لپاره روانه هفته د خوراک او دوایانو نه ډک ګاډي رسیدلو. د سور صلیب نړیواله اداره چې د ملګرو ملتونو او د شام هلال احمر سره په امداد رسولو کې ملګرتیا کوي، ویلي د امداد نه ډک ټرکونه مدایا، فوا او کفری یا تا روان دي. د لبنان سرحد سره نږدې د 2000 سره آبادې خار مدایا د یاغیانو د کنټرول لاندې لري چې د صدر بشر الاسد حکومتي ځواکونو ترې د میاشتو راهسې ګیره اچولي.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رخشی ویلي د دوی هیواد راتلونکي جمعې په ورځ په دې هیله دی چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې له خوا به یو اخیری رپورټ جاری کیږي، کوم کې چې به د تیر کال نیوکلیای تړون په اړه د تهران موقف ښایي چې هغوی یا توانېدلی دي چې د تړون ټول شرایط ترسره کړي او که نه. خو لا د نوموړي ادارې له خوا دغې رپورټ په هکله څه نه دي ویل شوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه باندې اوری. کله چې د امریکې صدر باراک اوباما د نهی پشپا سټیټ آف د یونین یعنی د کانګرس دواړه ایوانونو ته خپله اخیری وینا کوله، په هغې کې نوموړي د پاکستان نوم هم په داسې ځای کې یاد کړو چې وی ویل د نړۍ د یو شمیر برخو چې پکې پاکستان هم شامل دی، کچرې داعش ته دوی شکست هم ورکی، د هغې باوجود به په دغه ځایونو کې بې ثباتی د لسیزو پورې روانه وي. د کله نه چې د 11 ستمبر ترهګر پیښه په امریکا کې رامنځته شوه او د هغې وروستو پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ائتلاف سره ملګری شو، د هغه وخت راهسې په پاکستان کې تشدد روان دی او د پاکستان د حکومتي شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په دې کې د 500,000 پورې اولس او ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان دا هم وایي چې په دغه جنگ کې ورته تر اوسه پورې د 30 ارب ډالر نه زیات تاوان شوی دی. یو تفصیلي رپورټ په رسمي نه زمونږ خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
په کال 2001 کې په امریکا کې ترهګر بریدونو او وروستو امریکایي لخوا په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په ضد جګړې نه وروستو پیل شوې ترهګرۍ په ضد جنگ د ټولو نه زیات مالی او ځاني زیان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته رسولې دي، چېرته چې طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو په ضد جنگ پیل کړو او هر ورځ بمی چاودنو کې به زیاتره عام وګړي په نخ کېدلو. د پوځي عملیاتو له کبله په کال 2009 کې د ملکن ډیویژن نه 15 لک خلک بې کوره شول او هم د غرنګي د قبایلي سیمو نه په لکونو خلک د کورونو نه ووتل او دغه کې اوس هم د ځنې قبایلي سیمو خلک په خیمو او د خپلو سیمو نه بهر ژوند تیروي. د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ 83 سیمو کې اوس هم دغه عملیات دوام لري. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایر محمد سعد وایي پاکستان ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې تر ډېر حده کامیابي ترلاسه کړې ده، ولې اوس هم ډېر ګامونه پورته کول پکار دي.
خطر پاکستان
د پاکستان قبایلی سیمو کې د القاعده وسلوالو وړاندې نه موجوده گئی سره سره د کال 2004 نورستو د وزیرستان اورګزو خیبری جنسي مومنی جنسي باجوړی جنسي او سوات طالبانو په شمول پنجابی طالبانو خپل وسلواله ډلې جوړ کړلې او دغه ټولو ډلو د پوه سره جګړه جوړ کړه او دغه ډلو په ضد پاکستانی پوځ لخوا عملیات پیل شول او ورسره د امریکای بی پایلټ الوتکو یا ډرون هم خپل بریدونه پیل کړو چې پکې زیاتره تر اوسه د القاعده مهم غړو سره سره د پاکستانی طالبانو مشران بیت الله محسود او حکیم الله محسود هم په نخ کړلې شوې دي. ولې د جګړې د قبایلی سیمو ولسته هم ډیر ځاني او مالی نقصان ورسولو. دپای چارو سړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاوای د ترهګرۍ په ضد جنگ له امله قبایلی سیمو کې وړاندې نه موجود پولیټیکلی مضبوط نظام هم ختم شوی دی.
قبایلی سیمه کې کوم زور نظام د پی او د ملکانانو هغه تقریبا ختم شوی. نو بل نظام راوستو لپاره ضرورت دی او دا وخت دی. په هغې باندې حکومت کار نه کوي. حکومت لپاره ضروري دی چې هغې په دې باندې عمل وکړي او مخکې پیدا شي، ځکه چې اوسه پورې مونږ څه حاصل کړي دي آپریشن ضربیا په دغه باندې هسې نه دا ګټور سیزونه چې کوم دي دا واپس لاړ شي.
ځینې پاکستانی طالبان نړیوال ترهګر ډله داعش کې شاملېدلو اعلان هم کړی دی او میډیا راپورونو تر مخه داعش د افغانستان ننګرهار ایالت چین او نازیان سیمو کې خپل مرکزونه هم جوړ کړي دي. د خیبر پښتونخوا په خوانی اطلاعات وزیر او د عوامي نشتلګون مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین وایي دغه سیمو کې داعش موجودګي غیر شاپي رهوادونو لپاره یو لوی خطر دی.
دا څه چې دي کې خوشک نشته دي چې دا کوم حالات دي. په دې بنیاد خدای د ټول لپاره لکه اوس افغانستان کې مثلا د داعش یو قوت وی نو هغه غیر شاپي خلکو د پرم تاوان دي. دا لکه موږ نشو ویل چې نن افغانستان کې ای کاروي کوي نو سبا په پاکستان کې نه کوي، یا افغانستان کې بدام نو پاکستان کې بني. نو دا اور خو به خوريږي، دا اور خو به مطلب دی چې لکه نور ملکونو ته ځي.
سړنکاران دا نظر لري پاکستان تیر یو نیم کال نه ترهګرۍ په ضد سخت عملی ګامونه پورته کړي دي او دغه له عمله په هیواد کې امنیت وضع ډېره ښه شوې ده. ولې ترهګرۍ ختمولو لپاره به پاکستان او افغانستان ته نږدې کېدل پکار وي او دواړه هیوادونه به په ګډه ترهګرۍ په ضد کلک او عملی ګامونه پورته کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده او څنګه چې تاسو وړاندې هم د اسلام الدین ساجد په دغه ریپورت کې واوریدل، یو بل ریپورت هم د دې سره تړلې ده چې د سټیټ اف یونین پر مهال ولسمشر وینا کړې ده. ولسمشر اوباما چې که څه هم د نړۍ نه داعش او القاعده ډلې ختم کړای شي خو در لسیزو پورې به افغانستان او پاکستان باندې د دې اغیز وي او بې ثباتي به وي. هلته په دې حقله ارشد حسین ریپورت دغه تفصیلی ریپورت تاسو وړاندې کوو.
د امریکای صدر براک اوباما د کلکیش کار د نړۍ د سیمو د ذکر په وخت ویلي چې د پاکستان ځینې سیمې به هم په راتلونکو وختونو کې د اړې غړې ښکار وي. افغانستان کې د امریکای د لاسه د طالبانو د حکومت رانسکورېدو نه پس د پاکستان قبایلی سیمې د نړیوال او افغان ترهګر ډلو ښکارا ټاټو بي جوړ شول او افغان او امریکایي چارواکي ور په ور د تورون لګوي چې په دې علاقې کې پټ د القاعده او د طالبانو ملاتړي حقاني شبکې جنگیالي د سیمه په افغانستان کې د ملکی او نړیوال ځواکونو پر ضد د بریتونو د پاره کاروي. اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز مشر امتیاز ګل وای کسه هم د قبایلی سیمو د بد ورځې زیاتره ذمہواری د پاکستان په واکمن اسټابلیشمنت راځي، خو د امریکای پرنګ نړیوال طاقتونو پالیسیانې هم د پاکستان د قبایلی سیمو په اړې غړې کې سناس لاس لري.
زما خیال چې په دې هیڅ خو اوباما صاحب صحیح ویل دي، خو داسې معلومیږي چې اوس خو ټوله دنیا کې دا شی چې دی دا خوریږي لګیا دی. که ترکیه ته وګوري، که جکارتا انډونیشیا ته وګوري، نو د فاټا مستقبل خو د پاکستان حکومت او د پارلمان پورې تړلی دی چې آیا هغې دې کې تبدیلی غواړي که نه غواړي. او که تبدیلی را نه شي نو حتماً هلته بیا بېروزګاري به وي، لا قانونیت به وي، او داسې علاقه ده چې هلته بیا د ترهګر به هم ځي راځي.
د قبایلي سیمو په چارو کارکوونکي اسلام آباد کې د یو تنگ ټینک زلان کمیونیکیشن پروګرام منیجر فضل سعید وای فاټا کې د 13 کالو راهسې قانوني او انتظامی خلا، غربت او د تعلیم نشټوالی او تیر پتیره د ملکی او نړیوال طاقتونو پالیسیانو د دغه سیمو د ترهګرو په لاسونو کې د ورتلو سبب جوړ شوی دی.
پاکستان پنځم قاعده او پاکستان حکومت لگا پکا دی چې دسی او ثبوت ورکی چې واقعا پاکستان پنځم قاعده او دا دسی اهم در افاټا سیمه دونه هم له سونه چې اسلام آباد هم له سونه چې لاهور هم له سونه چې کراچی هم دا
سیلون کې دا هم وای کس هم د امریکای صدر ته د پاکستان قبایلی سیمه یاد دي، خو د دې مسلو ته د پاکستان حکومت هم په خشن پام نه راګرځوي او ورسره تشپنوم د پاکستان خپلواک میډیا هم د دغه سیمو د جنگ ځپلي اولس आवाज نه جوړیږي او هغوی د دې لوی وجه په دغه علاقو کې د یو تکړه اشتهاري سند نشټوالی خای او ورسره وای چې د پاکستان میډیا د یو اعلی مقصد د پاره کار نه کوي، بلکې یو سند جوړ شوی دی او د اباسین نه دې غاړه اوسیدونکو بې وزله خلک دغه وز دست نه لري چې دغه اوګي پاکستانی میډیا د سند خېټه مړکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپرېږي باندې اوري. د پاکستان امنیتی چارواکو سره د یو شمیر مرکونه داسې څرګندېږي چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او د دې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو اوس په د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانک کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری کوي. امنیتی چارواکي وایي چې یو شمیر توندلاري د قبایلی سیمه د پوځي عملیاتو نه دغه سیمو ته تښتېدلې دي او په دې کې پټ شوې دي. یو رپورټ په د سیمې نه زموږ خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
پاکستانی چارواکي وایي نیمه قبایلی سیمه اف آر ټانک کې وسلوالو په ضد کاروایی ترسره کولو فیصله کړې. زیاتوي دا تر هغې وروسته چې په سیمه کې د ضرب عذب عملیاتو له امله تښتېدلي وسلوالو په زیاته شمېره سره په اف آر ټانک سیمه کې د موجودګۍ راپورټونه ترلاسه شوي دي او د ممکنه عملیاتو له امله بې کوره کېدونکو خلکو لپاره په ټانک کور کې له سیمه کې په 500 خیمو مشتمل یو کیمپ تابعه هم شوې ده. دغه د کډوالو کیمپ چې د ټانک شرګوټي څخه نږدې 10 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او ډبرې علاقې د نږدې موقعیت لري. تېره ورځ ډېره اسماعیل خان کمیشنر ذاکر حسین دې کیمپ ته تللی و او د انتظامات جاج اخست ہے. امنیتی سرچینو ڈیو ریڈیو تو ول دا پریکړه ایونی میاشت مخ تر هغه ورستا کړي چې د وسله والو لخوا ځای خلکو دڑکو تر څنګ تر د تاوان غشت تک هوي. زیاته کړه که څه هم د وسله والو کرش میرا یا پیژندلې ګروپونه نه دي معلوم سوی، خو په زیاته شمیرا سره د ضرب عذب عملیاتو ورستا وسله والو په اف آر ټانک سیمه کې پټې ځالې جوړې کړي چې د سیمه ایزو خلکو ژوند ستونزمن جوړولو سره په دې هیواد کې تشدد فعالیتونه ترسره کولو منصوبې سازوي. دا هم زیاته کړه که چرې ورسره بندوبستی علاقو نه دی وسله والو د موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي نو د عملیاتو بیا تر هغه ځای پورې غزول کیږي. یو اعلی پوځي چارواکي د نوم نه شولو په شرط وویل عملیاتو لپاره پوره تیاری نیولې ده او دوی سره توپې، ټانکونه او ځنګي هلیکاپټرې موجود دي. د پوځي افسر په خبره دا به یو ټارګیټډ اپریشن وي او وادي ګومل علاقه زیاته حساس شمارل کیږي چې له وجې د خلکو د بې کوره کېدو شمېره به انتهایی ټیټه وي. زیاته کړه په اف آر ټانک سیمه کې دا وړومبني عملیات نه دي، د وړاندې هم دلته عملیات ترسره شوي دي او پوځي سرتیري موجود دي، خو دې عملیاتو حتمی پریکړه به حکومت کوي. یړ دی وی چې د اف آر ټانک سیمه مرکزی شرګوټه جنډوله کال 2009 هم جنوبي وزیرستان رای نجات عملیاتو پر مهال هم انتهایی زیات متاثره شوی دی. ڈی سی ټانک چې د نیمه قبایلی سیمه اف آر ټانک لپاره پولیټیکل ایجنټ حیثیت لري، حبیب الله وزیر ډی وراډیو چې د ممکنه عملیاتو له امله بې کوره کېدونکو کډوالو لپاره انتظامات نیول کیږي خو په حتمی تور نور څه نشي پی ویلی.
لگی مونږ ارینجمنٹ کو پتہ به بیوات ولگی
افر ټنګ د جنبی وزیرستان سره په خطیز او ټنګ ضلع سره لویدیز په وزارت 421 سکوئر کیلومتر پرتا ای وغریز سیمه ده چې شمال کې سیرمل کی مروت او شمالي وزیرستان سره لګیدلې او جنوب کې بلوچستان او ډیره اسماعیل خان ضلع موقعیت لري کال 1998 میرو تر مخه آبادی نږدې و وزیر سره څخه د پاسه ریکارډ شوی چې زتره خلکو تړاوې د بیٹنی قبیله سره ده د سیمینا ډیو رادیو خبریال ادران بیٹنای
دا ډیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږه پته دادا ډیو رادیو @voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سلیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سی بلیکئ voanews.com
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو خبری خبرونه ته غواګیس خضر منوریدون کو د فاټا سره تعلق لرون کې قراردادي خزینه استادانو په خبر کې مظاهره کړی ده او د حکومت نه د تیرو شپږ میاشتو د زنجیدلې تنخواګانو غوښتنه کړې ده او د دې ترڅنګ د هم غواړي چې د دوی کار دی دایمي شي په دې حق له صادق قاسم شاه د غریپور تاسو ته وړاندې کوم
زمانوم شمید دے زکرم ایجنسی صدی ڈگری کالج کی لیکچرر یا مونگا ٹول دل تفاٹا ایڈ ہاک لیکچررز یو ہو مونگا پروینشل گورنمنٹ یو فاٹا کے پر ڈپوٹیشن باندھی کار گو زمونگا فور ایئرس پورشو او دا ففت ایئر او سٹارٹ شوے دے ہر کال مونگ تا ایکسٹینشن ملوی گی اغم سکس منتھ زمونگا سیلری مونگا والو سکس منتھ سیدھے دی زمونگا سیلری سٹاپ کی نو اوس
پندرہ
کسان یوں سو مونگ صرف فیمیل دی اور 115 چی دی اغم میل دی ڈفرینٹ ایجنسیز کالجز کے میل اور فیمیل کالجز کے دی ڈیوٹیاں نہیں گئیں سپٹمبر 2011 نہ زمونگا اپوائنٹمنٹ شوے دیں اور ٹل اوسم سپٹمبر نہ زمونگا سیلری بند دی اسٹاپ شوی دی اور ایکسٹینشن دا پار زمون فائل نہ موو کئی سہر مونگا فاٹا سیکٹریٹ روڈ بلاک کڑے ہو
زمان عالیہ بی بی دی جمرود کالج نے دامون 8 ہاگ نہ شروع کڑے دے جنوری نہ دا پروٹیسٹ روزانہ رازو دا تک یونو سٹرائک بانیو خودم مطالبات چھتے سکمانی نہ مستقلی مونږ سره ایمن وعده کړې و چې تاسو مطالبه مو 2014 کې بل کې بامنډ مو کو تاسو سره خو هغه وسه پوری خپل وعده نه دا پوری کړی کمیټي جوړه شو کمیټي وسه پوری سر رپورٹ نه دراغه
سو وخت نه صادراتو
وای زمونږ هم دا غواړو کړی چې تاسو مونږ ریګولرایز کې 2011 ستمبر 2011 کې مونږ دی پیمنٹ کړی دی دای دی 2016 شو مونږ سرویسز کو دا ستمبر کې زمونږ سیلی سٹاپ شي نه سلورم میاشت چې زمونږ سیلی بنده اوس باغ بیا سرویسز کو موږ صرف دا ڈیمانڈ چې زموږ سیلز دی ریلیز کی او زموږ ریګولرایزیشن دی زر تر زر او کړی شي
لیک پر تعارف وګه یو ماشوم سره تاسو دلته ای
ز ماجبین شیرانی يم د درا ډیگری گورنمنٹ ډیگری کالج کې زما جاب دی شن غواړو زموږ دامه سری دی موږ په هاستل کې د ډیوټي د پاره اوسېګو اوس کو زموږ حالات دومره خراب شو چې پکې موږ سره دا سی لیکچرر دی چې اپ قرضو باندې وخت تیری او نور ډیوټي فاینانشلی د وجه نه هغه اوس نہ شکولے نو مہربانی دیو کی چھ منگتا ایکسٹینشن ملا اور ریگولرائزیشن دے رہا کی
ہم انم چدا رفت ناز دا وز صدا کالج کرم ایجنسی نیم اور منگ دل دا سٹرائک دا پر راغل یو نو منگ دا نن آواز او آوری دو نو منگ تا نگا تو رگزی پخپل راغلا اور وی چھ منگ تاسو دا پر کمیٹی جوڑ اکڑا منگ بتا سو سراو
زمانم سائرہ دی اور زی چھ کمنے نو گورنمنٹ گل دی کر یہ کغن راغل ہم سٹرائک دا پارا زمون تقریبا 5 سالو شو اور زمون دا پرمننٹ کیرو دا پارا دا ریگولائزیشن دا پارا اس کے سم اقدامات نے کیگی او مونږ نن ته چې کوم دی نو دا پنځم شپږ مورزه چې احتجاج په تور باندې راوت یو مونږ سره واړه واړه مرشومان دي واړه کې چې کوم دی نو مونږ رسلو پنځم میاشتې شو چې بغیر تنخانه چې مونږ لري خو ریګولر خپل ډیوټي کو مونږ چې کوم سره د مرشومان د مستقبل فکر دی مونږ ته ډېر زیات تکلیفات دي حالکه دلته مونږ ته سونه سونه ترډز ملو شوې دي د دغه لپاره خو بیا هم مونږ دغه ارسنه باوجود چې کوم دی خپل ریسک خپل خپل ډیوټي راځو خپل ډیوټي چې کوم دغه خو
سبینه نه او زه ګورنمنت ګر ډیگری کالج صدا کرم ایجنسی کی ٹیچنگ کوم او بل دادا چ فاٹا کی تاسو پتہ جی سمرا مسلی دی د بجلیان او د اوبو د ہر کے سمبل دادا چ ال د طالبان دی کلیشز دی شیا سونی کلیشز دی اگے باوجود منگل تناسی خپل ڈیوٹی انے کو نو منگا دا گورنمنٹ ریکویسٹ ہے چ منگا ریگولر کی او زمون دا مسئلہ چ دا حل کی
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی، تاریخ نشته، تاریخ چې نشته چې تر
راغلی. د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې تر اوسه د وړو صوبو او بیا په خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې اوس هم موجود دي او دوی د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی کما برخه ده او ورسره کمی وعده شوې دي د دغه اقتصادي راهداري په منصوبه کې باید حکومت هغه پوره کی. په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې دا وخت د حکومت سره په ائتلاف کې هم ده، هغه هم په وروستیو کې خپل اواز یې پورته کړی دی چې په دغه منصوبه کې دی پښتنو او وړو صوبو ته خپله پوره برخه ورکړی شي. په بلوچستان کې زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي او د صوبې سینیئر وزیر سره خبرې اترې کړې دي. حامد اچکزی سره، څوک چې د محمود خان اچکزی ورور دی، هغه هم ویلي دي چې باید پښتنو ته خپل پوره برخه په دغه منصوبه کې ورکړل شي. د دوی سره دا خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ واحد جماعت نواز شریف د وزیر اعظم په حیث گوادر ته رالی او زه په خپل مدا مجلس ورته وکی چې دغه ستا په بریفینګ کې د پېښور ډیر اسماعیل خان ژوب کوچ ذکر نست. د ویل ول نو هاي بدل کومارت لیا بدلولو شرط نه دی. خبر داده چې گوادر زموږ دی، موږ په کار دی په ځای د دې چې د روسي پر سورا براولې په گوادر یې ګټ کې د صوبې یو لسم به په دې کې برخواله سي. موږ دا غواړو چې د صوبې کم از کم په څلورو کې درې سیخ په دې کې برخواله سي، هغه په دې طریقه کېدلی سي چې پېښور، ډیر اسماعیل خان، ژوب، کوټه، مستونګ، سوراب او بیا گوادر ته، نو به د صوبې زیاتره برخه په دې کې برخواله سي. او بل دا ډېر دغه خبره ده په حمود رحمان کمیشن کې زموږ لوړ رتبه د ایر فورس افسرانو دا دغه کړی و چې زموږ سپلای لاین هغه وخت چونکه د دشمن بارډر ته نږدې دی، دوی راشي زموږ سپلای لاین بمباری کې په دوه منټ کې ولاړ شي، نو دا به زموږ یو الټرنیټ سپلای لاین هم شي. کراچی کوټه چونکه سپلای لاین د بندر سره ده، نو دغه پر دغه لار بیا موږ ډیر اسماعیل خان پېښور دا ته که ریلوی راکي که سړک راکي، نو به دغه الټرنیټ سپلای لاین شي د شمالي پنجاب د لارې سره. بل چین کې موږ پر دې باندې خبره کړې ده، زه په خپله چاینا ته تللی وم، کرامې او د گوادر سیسټر سیټیز په معنا موږ وایو چاینیز لوړ رتبه دغه ټولو ته دا خبره وکړه. دغه ما د ځان سره یوړی دا د بلوچستان چیف منسټر پالیسی پروګرام کیسر بنگالی چې کوم نوٹ جوړ کړی و، په هغه کې د آل پارټیز کانفرنس کې چې د وزیر اعظم سره په اسلام آباد کې سوی و او موږ پکې وو چې پر مغربی روټ باندې اتفاقی رائے وسوله چې موږ پر دغه لار غواړو. نو په دې باندې اوس نه صرف پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بلکې جمعیت العلماء اسلام عوامي نېشنل پارټۍ شیرپاو خان دوی مرکزی رهبری کمیټي جوړه کړې ده. هغه ټول ابهام او شکوک او شبهات موږ دلته په صوبایي حکومت احسن اقبال راغلی و موږ په ډېر ښکاره ورته وویل چې موږ یې دغسې غواړو او زموږ مرکزی رهبري ورسره لګیا ده. نو انشاءالله د ټولو جماعتو نو انشاءالله هغه لار به په یوسو چې کوم زموږ د پښتون بلوڅ د خیبر د پښتونخوا او د بلوڅ صوبې پښتون بلوڅ صوبې په ګټې.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر مننه د ډیور ریډیو سره خبرو کول
په عزت وشي. ډېر مننه. ډېر مهرباني. خدای مراو.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.